علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیده خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د روغتیا وزیر وایي په کابل کې د شنبه ورځې په حملو کې 68 کسان وژل شوي. مخکې دغه شمېر تر 80 زیات شول شوی و. په پیل کې له ناجیې صافی نه خبرونه اوري.
جمهوری ریاست وایي د کابل د خونړۍ حملې په اړه د تحقیقاتو ځانګړی کمیسیون پر جوړولو کار روان دی. د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي او د عفو نړیوال سازمان وایي د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونه کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي په دهمدنګ سیمه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې ټول 68 کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې 80 کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو ښاغلی فیروز پرون په کابل کې یوې خبری غونډې ته د مړیو او ټپیانو په اړه نوې شمېرې اعلان کړې.
66 هموطنمو شهید ګرځیدل
ټول زموږ شپږ شپږ هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 50 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي.
د روغتیا وزیر همدارنګه زیاته کړه چې پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. د دې حملې د ټپیانو د شمیر په اړه ښاغلی فیروز ویل چې ټول 315 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي وو چې له دې ډلې نږدې 150 کسان پرون رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. بلورتا جمهوری ریاست وایي د کابل د خونړۍ حملې په اړه د تحقیقاتو د ځانګړي کمیسیون پر جوړولو کار روان دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې حملې د څرنګوالي او عواملو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسیون د غړیو د ټاکلو چارې به نن دوشنبه بشپړې شي. د جرمني پولیسو یو 14 کلن افغان زلمی په دې شک توقیف کړی چې ګواکې له افغان له هغه 18 کلن وسلوال سره یې اړیکې درلودې چې په منشن کې د جمعې ورځې په حمله کې 9 کسان ووژل. د جرمني پولیس وایي دغه افغان زلمی له ایراني الاصل جرمني ډیویډ علي سمبولي سره پیژندل. دغه ځوان له فیسبوک نه په استفادې د ځوانانو یوه ډله هڅوله چې د مک ډونلډز رستورانت ته لاړ شي. د پر دې رستورانت ډزې کړې وې. د پولیسو په اعلامیه کې ویل شوي چې له دغه افغان زلمی په فیسبوک کې د بلنې په خبرولو کې د هغه د رول په تړاو څېړنې کېږي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته درنه تلفات اوښتي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون ماښام خپور شو وایي چې د 24 ساعتونو په ترڅ کې په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش 80 وسلوال وژل شوي چې د 26 کسانو مړي. د چارواکو په وینا لا هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي. بیان زیاتوي چې د کوټ ولسوالۍ په شاخیلو سیمه کې د دې عملیاتو په ترڅ کې د داعش ډلې د وسلوالو او د وسلو مهماتو یو وزیر مهم د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی ده. د عفو نړیوال سازمان وایي د ترکیې د حکومت لخوا په توقیف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجې په اړه موثق اسناد لري. د ترکیې حکومت د جولای د 15 له ناکامې کودتا وروسته یو زیات شمیر تورن کسان ونیول. د عفو نړیوال سازمان پرون ویل په رسمي او غیر رسمي توقیف ځایونو کې یو شمیر نیول شوي کسان ډبول شوي او پر زنوی جنسي تیری هم شوی. ترکیې چارواکو د کودتا له ناکامې هڅې وروسته د عملیاتو په ترڅ کې له 10,000 زیات کسان ونیول چې له دې ډلې شاوخوا 6,000 کسان په رسمي ډول توقیف شوي دي. فعالان وایي په حلب ښار کې څلور روغتونونه د شنبه په ورځ د سوریې د حکومت په بمبارۍ کې په نښه شول چې له دې سره د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې سیمو کې دېره شاوخوا 200,000 ملکي وګړو ته د صحي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي. فعالانو پرون وویل چې بمبارۍ د شپې پیل شوې او تر وختي سهاره پورې روانې وې. دوی وایي د دې بمباریو په 50 قربانیانو کې لږ تر لږه یو نوی زیږیدلی ماشوم هم شامل دی. د سوریې حکومت او متحدې روسیه په حلب کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې هر کله بمباري کوي. د خپلواکو ډاکټرانو ټولنې چې د دې ښار له کلینیکونو سره مرسته کوي پرون وویل چې په الشار نومي سیمه کې په هوایي حملو کې د وینو یو بانک هم په نښه شوی. د دې مرستندوی ټولنې په وینا د پرون سهار په بمباري کې یو دوه ورځنی ماشوم هم ووژل شو چې د اکسیجن د رسولو لای لکاره ولویدا. د سره صلیب نړیوالې ټولنې دا یو دردونکو خبر بللای او پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی دی چې ملکیان او روختونونه باید په نخن نشي. د جرمنی د جنوب په انسبا خارګوټي کې پولیسو نن سهار وختي وویل چې یو کس هغه مهال وژل شو چې ورسره منفجره وسیله د موزیک یو فستیوال ته نږدې وچاودېده. دغه چاودنه پرون ناوخته وشوه. د پولیسو په یو اعلامیه کې ویل شوي چې زموږ د اوسنیو معلوماتو له مخې د دې پیښې عامل وژل شوی دی. د باورینا ایالت د کورنیو چارو وزیر یوخیم هرمان وویل چې دغه مشکوک کس د سوریې 20 کلن کډوالو چې 2 کاله مخکې جرمني ته راغلی و. د ویلې چې د دې سړي د پناه غوښتنې درخواست کال مخکې رد شوی و، خو په سوریه کې د رواني شخړې له کبله ده ته بیا هم په جرمني کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې وه. د ده په خبره دغه مشکوک سړي وروسته له هغې ځان منفجر کړ چې د موسیقۍ فستیوال ته یې د تګ مخنیوی وشو، ځکه ده د فستیوال ټکټ نه درلود. یو عیني شاهد توماس دوینسکي ریوټرز اژانس ته وویل:
ما قدم و هغ وقت می ده فستیوال زای بهر موسیقی واورم چې ناڅاپه می ده زورور چاودنې आवाज واورید. غږ ډیر لوړ وو. په اولو شیبو کې ما ټکان وکړ، نه پوهېدم چې څه پېښ شوي دي. ما منډه کړلې چې پوه شم څه پېښ شوي دي او غوښتل مې مرسته وکړم. خلکو زما خوا ته منډې راوهلې. وروسته د اور وژنې مامورین راغلل او ټوله ساحه یې کله بنده کړه.
د باورینا د کورنیو چارو وزیر هرمن زیاته کړه چې دا لا څرګنده نه ده چې دغه سړی غوښتل نور کسان وژني که ځان وژنه وکړي، ځکه د ده په وینا دغه ځوان مخکې هم 2 وارې د ځان وژنې هڅه کړې وه. هرمن ویلې دغه کس په خپله بسته چې په شا کړې وه منفجره مواد او اوسپنیزې ټوټې اچولې وې چې کولی شوی ګڼ کسان ووژني. چارواکي وایي په پیښه کې 2 نور کسان ټپیان شوي چې د 3 تنو وضعیت نازک ښودل شوی. او ایرانی چارواکو د هغه ایرانی ولاسله امریکایي وګړي نیول تایید کړي چې د خپل کورنۍ د لیدو لپاره خپل هیواد ته تللی و. دا د ایران د اسلامي دولت لخوا د 2 تابعیتونو د لرونکو کسانو د نیولو په لړۍ کې وروستی اقدام دی. د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا پرون د ایران د قضا د ویان غلام حسین محسنی اژی له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي یو ایرانی ولاسله امریکایي په ګرګان ښار کې نیول شوی، خو نوموړی د علت په اړه جزئیات ور نکړل. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې ازادي رادیو ته غوږ یاست. د روغتیا وزیر وایي په کابل کې د شنبه ورځې په حملو کې 16 کسان وژل سوي. مخکې دغه شمېر 3 زیات شول سوی وو. د خوست اوسیدونکي وایي د کابل په دیمزنګ سیمه کې وروستۍ حمله نسی کولی د افغانانو ترمنځ فرقوي کړکېچ رامنځته کړي.
خو د افغانستان خلک متحد دي، اتمن به هغه څیرې او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کړي.
د ستري محکمې مخې ته د وژل سوې ښځې کورنۍ وایي هغې له کومې وسلوالې ډلې سره تړاو نه درلود او بې ګناه وه.
یو ورځ مخکې پاکستان دولت ویزه ورکړه چې جمعې په ورځ دوی تلل چې دا واقعه پنجشنبه رامنځته شوله.
په هلمند کې نوی تشکیل سوی ګارنیزون وایي د سولې تر راتګ خپل فعالیت ته ادامه ورکوي.
تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې ملي سوله تامین نشي تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوري. سپورتي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګوډیا چا. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل په دیمزنګ سیمه کې په وړ مورځنۍ انتحاري حمله کې ټول شپږ پېته کسان وژل سوي دي. د روغتیا وزیر پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل د ځینو کسانو مړي د هغوی کورنیو ته سپارل سوي دي. د خبره چې په دې حمله کې له 300 څخه زیات کسان ټپیان سوي دي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزیر وایي د کابل په د مزنګ سیمه کې د شنبه ورځې په خونړۍ حمله کې شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. له دې مخکې افغان چارواکو په دې حمله کې د څه باندې اتیا کسانو د مړینې خبر ورکړی و، خو د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز پرون په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د مړیو او ټپیانو په اړه نوي ارقام اعلان کړل.
در مجموع په تعداد 66 هموطن مو شهید ګرځیده بود.
ټول زمونږ شپږ شپېته هیوادوال شهیدان شوي چې له دې ډلې د 15 کسانو جنازې د هغو کورنیو ته سپارل شوي او شپږ نورې به د دفاع وزارت په هلیکوپټرو کې بامیان او غزنی ولایتونو ته واستول شي. د روغتیا وزیر همداراز زیاته کړه چې پر اتو نورو مړیو د هغو د هویت د معلومولو په مقصد تحقیقات روان دي او پاتې جسدونه به هم اړوندو کورنیو ته وسپارل شي. په وړ مورځنۍ حمله کې د ټپیانو د شمیر په اړه فیروز الدین فیروز وویل چې ټول 315 روغتونونو ته انتقال شوي وو، چې له دې ډلې نږدې 150 کسان تېره ورځ رخصت شول او پاتې لا هم په روغتونونو کې تر علاج لاندې دي. ښاغلی فیروز وویل چې ولس ټپیان لا هم په نازک حالت کې دي.
مجروحینی که در شفاخانه هست تحت تداوی جدی
تپیانو تا جدی پاملره نکیگی. او اتیا کسان اوس هم پر روختونونو که تر علاج لندی دی چه دی اول سوتنو روختیایی وضعیت نازک دای
وخامت بیشتر داره.
لده مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې مزنګ د برید د وژل شویو کسانو شمیر له اتیا زیات او د ټپیانو شمیر څخه باندې 213 تنه خودلې و. ولسمشر اشرف غنی له پیښې وروسته د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ ژمنه وکړه چې په دې پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو غچ به واخلي. د دې حملې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی.
د خوست اوسیدونکي د کابل د دیمزنګ پر پیښه خوشنۍ څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نسی کولای په دغه ډول پیښو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافات ته لمن ووهي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د خوست اوسیدونکي د کابل د دیمزنګ په پیښه خوشنۍ څرګندوي او زیاتوي چې هیڅوک نسی کولای په دغه ډول بریدونو سره د افغانانو ترمنځ قومي او مذهبي اختلافونو ته لمن ووهي. خوستوال دغه ډول پیښې له اسلامي احکامو او د افغانانو له اصیل فرهنګ سره په ټکر کې بولي او زیاتوي چې د ملکي وګړو هدف ګرځونې ته هیڅ راست توجیه نشته. د خوست یو تن دیني عالم مولوي محمد عارف عرفان آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د دیمزنګ پیښه د افغانانو دښمنانو کار بولي او زیاتوي چې دغه ډول پیښې په افغانانو کې نفاق نشي خپرولی.
د افغانستان خاورې دښمنان هر وخت غواړي چې افغانان خپل منځ کې په جنگ او جګړې وچوي، مګر د افغانستان مظلوم مسلمانان هیڅکله جنگ نه خوښوي او جنگ د ډیورنډ کرښې خلاف دی. که په بلوچستان کې دی، که په پښتونخوا کې دی، دا په مونږ تپل شوی جنگ دی. په جګړه افغانستان نه جوړیږي. مونږ د 30 کلنې جګړې څخه ستړي یو.
د حامد دین تڼیوال په نوم د خوست یو اوسیدونکی د مزنګ په شان پیښې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې بولي.
دا بېخي نوراو عمل دی، دا هیڅ عمل د اسلام نه دی چې مسلمان ورځوي. زه یم چې بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله محمد رسول الله، امام مرقوم عالم راو کوي. څوک چې دا کور کې یا بېخي غیر مسلم دی.
د عزیز الله په نوم د خوست دارونخیل یو اوسیدونکی وایي د دې مزنګ د پیښې د قربانیانو د وینو هر څاڅکی ورته قدر لري.
مونږ غندو، مونږ په خپا یو، دای مونږ ورونه دي، افغانیان دي، مونږ د یار سوس کې د وینې سوس کې ته مونږ سلام کو، مونږ خپل وینا ور کو چې د ژوند پر غوړل کی.
د نظر خوان زید شانګر وایي یو شمیر کړي هڅه کوي چې د پیښې ته قومي او مذهبي رنگ ورکړي، خو اوس افغانان کولای شي د ډول لاسونه تشخیص کړي.
ځینې افغان دښمنه کړي هڅه کوي چې دیتہ داسې رنگ ورکړي چې دا کوشش وکړي چې دا د شیا او سنی ترمنځ، د قومونو ترمنځ مذهبي قومي اختلافات رامنځته کړي، فاصلې رامنځته کړي. خو د افغانستان خلک متحد دي، اتمن به هغه چیرې او لاسونه وپیژني څوک چې د دا ډول پیښونه د قومي تفرقې او مذهبي تفرقې لپاره ګټه پورته کوي.
د یادونې ورده د لاریون په منځ کې په لومړي ځل ځان مرګ برید د تیر 2015 زیږدیز کال د اپریل په 2 په خوست کې د زرګونو لاریونوالو په منځ کې وشو چې له کابله یې 20 کسان مړه او 12 نور ټپیان شوي ول. د کابل په دې مزنګ کې پر لاریونوالو د شنبه ورځې بریدونو کې تر 80 کسان وژل شوي او 213 نور ټپیان شوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی د دې مزنګ د پیښې له عاملینو د انتقام اخیستو د خبرداري ترڅنګ د کابل ښاروالۍ ته لارښوونه کړې چې د دې مزنګ څلور لاره د شهیدانو د چوک پونوم او نوموي ل ارګ څخه په خبرې شوی خبرپانه کې راغلی چې د اقدام د دې لپاره شوی څو راتلونکي نسلونه د دیموکراسۍ لپاره د خلکو قربانۍ هیرې نکی.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د روغتیا وزیر وی په کابل کې د شنبې ورځې په حملو کې شپږ شپېته کسان وژل سوي. مخکې دغه شمېر تر اتیاو زیات ښوول سوی و. د کابل چپ ورځپاڼه هم د کابل پر دې حملې دغه ورځ په کندوز کې د ناامنیو پر مسلې تبصرې او لیکنې خپرې کړې دي. اسدالله الودین د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې په تړاو د حکومت اقدامات او د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې د جګړې زیاتېدل د کابل چپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي. انیس دولتی ورځپاڼې خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی: هر څوک چې د دهمزنګ په حمله کې ښکېل وګڼل شي د قانون له مخې به مجازات شي. په سر مقاله کې راغلي: افغان ولس له تیرو څو لسیزو راهیسې داسې ناخوالې ګالي او مخالفین هڅه کوي چې ولس وځپي او هم د دوی په منځ کې د نفاق او کرکې تخم وکري. د سر مقالې لیکوال ویلي: افغان ولس دا درک کړی چې تروریزم مذهب سرحد او قوم نه پیژني او له همدې امله د هر روغتون مخې ته ډلې ډلې کسان لیدل کېدل چې د کابل د وروستۍ خونړۍ حملې ټپیانو ته یې وینه ورکوله. د انیس په سر مقاله کې راغلي: خلک باید هڅه وکړي چې په اوسنیو شرایطو کې له پیښو سره مسؤلانه او له احتیاطه ډک چلند وکړي او چاته اجازه ورنکړي چې له احساساتو یې ناوړه ګټه واخلي. سرخط ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې پوښتنه کړې چې آیا په کابل کې د داعش له خوا وروستۍ خونړۍ حمله په افغانستان کې د داعش ډلې د جګړې د تکتیک بدلون ښیي. په مطلب کې راغلي: د کله نه چې داعش په افغانستان کې خپل حضور اعلان کړی، دا یې پر ملکي افغانانو تر ټولو خونړۍ حمله وه. د مطلب لیکوال ویلي: داعش هڅه کوي چې په افغانستان کې خپل ریښې پیاوړې کړي، خو د لیکوال په باور لا هم معلومه نه ده چې په افغانستان کې داعش د عراق او سوریې له داعش سره تړاو لري او کنه. ملي ارمان بیا د کندوز جګړې ته خپل سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کندوز جګړه برخلیک ټاکونکې ده. په سرمقاله کې راغلي: په کندوز کې بیا پیل شوې جګړې شپږمې ورځې ته وغځېدې او معلومه نه ده چې دغه جګړې په کوم لوري روانې دي او څنګه به پای ومومي. د سرمقالې لیکوال ویلي: د کندوز جګړه په دشت ارچي او قلیزال ولسوالیو تر ډیره متمرکزه ده او په دغو ولسوالیو کې عام خلک له جګړو ډیر پتنګ شوي دي. سرنوشت ورځپاڼه بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د قلیزال خلک د خوراکي توکو او اوبو له کمښت سره مخ دي. په مطلب کې د کندوز د ولایتي شورا د غړو په حواله لیکل شوي: قلیزال د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې ده او حکومت یې د خلاصون لپاره هیڅ ډول عملیات تر اوسه نه دي کړي.
له 215 میوان قلو اردو څخه 1200 سرتیری فارغ او په وسلو مجهز سول. په هلمند کې چارواکي وایي چې دغه تازه فارغ شوي سرتیری به د جنگ لومړی کرښو ته ولېږل شي. الیاس دایی راپور لري.
د لومړی او د دویم پل لیوا د دریم پل کډکونو افسرانو بریدملانو سرتیرو ته سلام.
دا ځل تر نورو دورو ډیر، یعنی 1200 سرتیری د بیروزونې او تجهیز له پروګرام څخه په یو ځل فارغ شول. نږدې ته میاشت کېږي چې د 215 میوان کلوردو د سرتیرو د روزنې بهیر له سره پیل شوی دی او تر دې دمه 15 نورې دورې چې شاوخوا 3500 سرتیری کېږي د بیروزونې او تجهیز په نوم روزل شوي دي او د وسلوالو په ضد د روانې جګړې سنګرونو ته استول شوي دي. د 215 میوان کول اردو د سرتیرو د فراغت په دې مراسمو کې تازه فارغ شوو سرتیرو ته د هلمند والی حیات الله حیات وویل: تاسو به هغه سیمو ته ځئ چې ناامنه دي او نږدې 1340 ښوونځي پکې تړل شوي دي. ښاغلی حیات وویل: وسلوال اوس هم بوخت دي او تر خپل تسلط لاندې سیمو څخه ځوانان جلبوي او د جګړې پلانونه جوړوي.
په هلمند کې په هغه سیمو کې چې دښمن یو څه زیات نفوس لري، تقریبا د منګ د 140 ښوونځیو مخه تړلې ده. د هغه مظلوم خلکو په سترګو کې خاورې اچي، د منګ په ولس باندې فشار راوړي، د خپل بادارانو په غولولو سره په هغه او دغه نوم باندې تیر باسي، خپل لیکو ته راولي تر څو د دې مظلوم ولس په مقابل کې وجنګي.
وروسته ترغه چې افغان ځواکونو په مستقله نوزاد او مرجو ولسوالیو کې د وسلوال په ضد ماته وخوړل او ډېرې سیمې د هغو څخه پاتې شوې. د افغان ځواکونو څخه د کاتې ملاتړ د ماموریت مسؤلینو او د هغو بهرنیو مشاورینو وپتلې چې په هلمند کې 215 میوان کل اردو له سره ورغوي او هغه ظرفیتونه او سرتیري بیا پر پښو ودروي چې کلونه کېږي د وسلوال په ضد جنګیږي او معلومې بریاوې هم نه لري.
دا برید مال محمد هارون خان خو د خپل تقدیر رامې د خپل لپاره چمتو یو
هدایت
د افغانستان لپاره خدمت کوم.
د 215 میوان کل اردو مسلمان وای د سرتیرو مرګ جوب لکه مسوي ده چې په تیرو څو میاشتو کې د روزنې او تجهیز د پروسې څخه فارغ شوي دي. د بیا روزنې او تجهیز د پروګرام څخه تازه فارغ شوي سرتیر وای کافي زده کړي او مهارتونه ترلاسه کړي دي او کولای سي د دې تکتیکونو څخه په ځانګړو مواردو کې استفاده وکړي. دوی د خپل مسلمانانو څخه د سختو جګړو پر مهال مرسته او اسري وسلې غواړي.
نوم یې عبدالله د ننګرهار ولایت د بچراګام لوسوري اوسیدونکی. منګه خو د کابل د تعلیمي مرکز نه پاره غو درې میاشتې مهال ته وکړ درې میاشتې غو د دوه غلو پوښیدا څلورم میاشتې د موږ تعلیماتو کې روانه ده. موږ ان شاء الله خټې تعلیمات کړو دوه په مخې موږ خټې ته تدبیر نیولې دي پوښ خټې ملاتړ به کوو د افغانستان دغه نه زهرانه او د سپینګیرو د ستنه به کوو خټې ته په کلاسه زمنګ سرتي نور استدار ته نو لري ارتیا ده صرف چې موږ نه سره موږ صحیح شي سلام موږ له سره کی پوښ چې بند نه شي جنگ وخت کې پوښ موږ له سره راکیو خا غره کې مهمات راګون زه ورسیږي پوښ
نو می خالد ډېر تفاوت یو کړ ډېر پرمختللې زده کړې او زمنګ لپاره دا ډېر غټوري زده کړې له پخوانه دا ډېر خو کوش کار وسه چې دا زده کړې موږ چمتو شو او تیار یو ډېر غټوري زده کړې.
کچوم نو میاشتې وړاندې کله چې په لومړي ځل په مساکله او نزاد ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد د وسلوالو بردونو زور واخیستی او لمنې تر مرجع او نادلي ولسوالیو پورې هم را ورسېدل. د دې کلو اردو سرتیرو ته په بېساره ډول مرګ ژوبل واوښتل او ګڼې سیمې د نوزاد او مساکله ولسوالیو په شمول د لاسه ووتلې. اوس چې یادې دوی ولسوالۍ د وسلوالو په ولکه کې دي یوازې په مرجع او سنګین ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات دوام لري چې ویل کېږي معلوم پرمختګ هم نه لري. په هلمند کې د 215 میوند کلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد معین فکر سرتیرو ته د پر وخت مرسته د لیږد ژمنه وکړه. ویل سرتیری به هغه ځایونو ته واستوي چې د دوی د اولیتونو له مخې اړتیا لري.
ما په نامه د عملیاتي خنجر پلان جوړ کړی په هغې کې اولویتونه دي. اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم. دا به تاسو ډېر نږدې وګورئ چې په کوم ځای کې دا ځواک زه استعمالوم مشخص نه وایم.
که څه هم د 215 میوند کل اردو د سرتیرو د بیا روزنې او تجهیز بهیر چټک شوی دی او نږدې ټولو لیواګانو اړوند هغه کنډکونه چې په جګړیزو ماموریتونو کې ډېره ونډه اخلي بیا تجهیز او روزل شوي دي. خو په هلمند کې د میشتو ټولو ځواکونو په وړاندې یوه ازموینه په مخ کې پرته ده او هغه دا ده چې څنګه بیرته د نوزاد مساکله سنگین او کچکی ولسوالیو ترڅنګ د ولسوالیو خلکو ته هم ځان ورسوي چې تر اوسه ډېرې سیمې د لاسه وتلې دي او د وسلوالو په ولکه کې دي.
د سترې محکمې مخې ته د وژل سوې مېرمنې کورنۍ وایي زینب کومه تروریسته نه بلکې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار سوې ښځه وه. تفصیل د ابراهیم صفی راپور کې.
د تیر پنج شنبه پورس د افغانستان پر سترې محکمې د یوې مېرمنې د حمله او د پولیسو لخوا د دغې مېرمنې د وژلو خبر خپور شو. خو اوس د وژل شوې زینب کورنۍ وایي نوموړې د عدالت غوښتنې لپاره محکمې ته تللې وه. د زینب ورور شمس الرحمن شمس وایي خور یې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ډېره ځورېدله، خو کله چې د عدالت لپاره محکمې ته ولاړه پولیسو پرې شک وکړ او یې وژله. شمس وایي زینب د ده له کوره د دې لپاره توفنګچه اخیستې وه چې که څوک محکمې ته د تګ مخنیوی وکړي پرې وې ګواښي.
زما په نظر شاید دې دا فکر کړي چې راځه دا یو چانس دی زما لپاره ورور کور مې د سترې محکمې څنګ کې ده. زه به ورسم چې د خپل مشکل به سترې محکمې ته ووایم یا به پناه وروړم. او دا چې پولیسان دې سره توفنچه پیدا کړي، توفنچه کور کې ولا توفنچه ولا چې دوه مرمۍ صرف پکې ولې، دې به دا فکر کړي چې شاید د خسرګنۍ له کور نه یا د کور کوم بل غړی د ما په مخ کې خنډ وګرځي او ما ته اجازه رانه کړي چې دا مشکل سترې محکمې ته وروړم یا هلته پناه وروړم. نو دا به په دې علت به ځان سره اخیستي چې زه به ځان د دفاع په خاطر تر څو ځان محکمې ته ورسوم هغه ممکنه په تهدید کړم چې ما مخ کې خنډ ونه ګرځي.
زینب چې د وژل کېدلو پر مهال 13 کلنه وه د هغې ورور وایي خور یې شاوخوا یو کال وړاندې په بدل کې واده شوه. شمس وویل خور ته یې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله رواني تکلیف هم پیدا شوی و او دی یې پاکستان ته د درملنې لپاره د تلو تابیا هم نیولې وه. شمس وایي خور یې څو ځله د ځان وژلو هڅه کړې وه، خو کله چې د عدالت لپاره سترې محکمې ته ولاړه پولیسو په دې تور ووژله چې توفنګچه ورسره وه.
د ته ځینې عصبي تکلیف پیدا شوی و. ډېره ګوشې نشینی به یې کوله، ډوډۍ نه خوړله، چا سره ډېره نه غږېدله. چې څو ځله د همدلته چې بغلان کې اوسېدله ډاکټرانو ته تللې، هغه نسخې موجودې دي. موږ دې ته او یو بل روټم ویزا پاسپورټ واخیستله. دغې پېښې نه یو ورځ مخکې پاکستان دولت ویزا ورکړه چې جمعې په ورځ دوی تلل، چې دا واقع پنجشنبې رامنځته شوله.
د ښاغلي شمس په خبره حکومت باید دې خبرې ته د لاسته راوړنو ربط ورنه کړي او په دې برخه کې د کار وکړي چې د ده د خور په څیر نورې نجونې د خپلو ارمانونو د وژلو ښکار نه شي. زینب تیره پنجشنبې د سترې محکمې مخې ته د پولیسو لخوا ووژل شوه او هغه مهال داسې راپورونه خپاره شول چې نوموړي غوښتل د سترې محکمې پر مسؤلینو حمله وکړي. تر اوسه دا پوښتنه نه ده ځواب شوې چې ولې پولیسو زینب ووژله، خو د پنجشنبې په ورځ داسې راپورونه ورکول شول چې زینب لومړی یو پولیس سره فزیکي شخړه کړې چې پولیس یې ټپي کړی هم دی. په ورته وخت کې د کابل د امنیه قمندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس فریدون عبیدی وایي چې داسې کوم شواهد نشته چې زینب دې له کومې مخالفې ډلې سره تړاو ولري.
تر اوسه داسې شواهد چې دی د کوم ډلې د خوانه ګمارل شوي دا ترلاسه نه دي شوی، نو احتمالا همدغه د دې خپله شخصي انګېزه به و چې دا بریده کړی.
ښاغلي عبیدی د تېرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه جنۍ له ځان سره وسله هم لرله. ښاغلي عبیدی د یادې موضوع په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل، خو وی ویل چې دوی په دې هکله د عدلي طب تحقیقاتو ته په تمه دي. زینب په مرکزي بغلان کې زیږېدلې وه، شپه ګرونه او دوه خویندې یې لرلې. د هغې خسرګنۍ د سمنګانو ولایت ده چې خسرانه یې کله په افغانستان او کله هم په پاکستان کې ژوند کوي. یوازې زینب نه ده چې په افغانستان کې د بدل ورکولو وروسته د کورني تاوتریخوالي ښکار کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې زیات شمیر نجونې د ورته او یا هم په بدو کې ورکړل شوي چې کم وخت وروسته بیا د ورته پیښو قرباني شوي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې امنیتي ګواښونه ډیر سوي. له دې کبله هغه حکومتي مامورین چې د ناامنو سیمو اوسیدونکي دي خپلو کورونو ته نسي تلای او نور ولایتونو ته خپلې کړې وړې دي. تفصیل د نجیب الله الخیل په راپور کې.
میدان وردګ ولایت د کابل لویدیځه دروازه بلل کېږي او پلازمینې سره په 15 کیلومتره واټن کې پروت دی. اوسیدونکي وایي چې په یاد ولایت کې ناامنۍ او جګړې زیاتې شوې دي. دوی وایي کله ناکله حتی د ولایت مقام سره په نږدې واټن کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ د نښتو او ډزو غږونه اورېدل کېږي. په میدان وردګو کې د امنیتي تهدیدونو او ناامنیو په اړه د یاد ولایت یو تن مدني فعال محمد حامد هاشمي آزادۍ راډیو ته داسې وایي.
میدان وردګ ولایت کې امنیت خراب شوی دی، حتی د ولایت په سل میتری کې هم مخالفین موجود دي. وخت نا وخت په ولایت باندې هم ډزونه کوي. په چالیس، نرخ، سید آباد دغه هغه ولسوالۍ دي چې امنیت نور هم کې خراب شوی دی. خلک نشي کولی هغه دولتي مامورین چې خپلو کورونو ته لاړ شي، مجبور دي چې په خپلو نورو ولایتونو کې ژوند ترسره کړي.
د حکمت الله واصفي په نوم یو بل سیموال هم په یاد ولایت کې د امنیتي ستونزو د ډېرېدو خبرې کوي او له افغان حکومت غواړي چې د میدان وردګو د امنیتي حالت د ښه کولو لپاره د هڅې چټکې کړي.
میدان وردګ ولایت امنیتي وضعیت مخکې حالت څخه اوس ډېر خراب شوی دی. جنگونه هم زیات شوی دی او بالاخره د دولتي منصبینو څخه هم غوښتنه او حکومت چارواکو څخه هم دا غوښتنه تر څو توجه ورته وکړي، ځکه ډېرې ولسوالۍ هغه کې جنگونه دي او ستونزې دي، نو دغه ستونزې به زر له منځه یوسي.
چارواکي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز د میدان وردګ او هغه ولسوالۍ یادوي چې تر ټولو لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي. د یاد ولایت امنیت قمندان مل پاسوال عبدالرزاق یعقوبی په دې اړه وایي. هغه ولسوالۍ چې په میدان وردګو کې تر لوړ امنیتي ګواښ لاندې دي دای مرداد، سید آباد، جغتو او جلریز ولسوالۍ دي. د دې کبله چې دا سیمې غریزې او شنې دي، همدارنګه درې او لوړې ژورې لري، نو وسلوال ورڅخه ډېر استفاده کوي. د نمبر دو شاهرا مسله چې میدان خار له بامیان سره نښلوي، د جلریز ولسوالۍ تر مرکزه نږدې واټن کې وسلوال هڅه کوي چې دا لاره د سپکو او درنو وسلو په واسطه تر تهدید لاندې وساتي. د میدان وردګو د ولایتي شورا استازی شریف الله هوتک په یاد ولایت کې د امنیتی ستونزو یو لامل د افغان ځواکونو خیالي تشکیلات بودی.
میدان وردګ ولایت یو اساسي موضوع چې ولایتي شورا همیشه په دې کې موقف نیولې ده، دا د خیالي د محلي پولیسو په صفوفو کې ستاسو ولې دقیق عمل نشته.
د میدان وردګ والی زندګل زمانی هم په یاد ولایت کې نامنې منی خوای چې کومه ولسوالي د سقوط له ګواښ سره مخامخ نه ده.
د مختلفو سرچینو نه چې موږ ځینې معلومات ټول کړي، تقریبا وسلوال خلق چې د حکومت په خلاف باندې کار کوي درو زرو شاوخوا ته رسېږي، او هغه تقریبا د 115 جنګي ګروپونو پورې اړه لري. محض هغه نقاط چې هغه یا غرني نقاط یا یا ځنګلي نقاط وي، دښمن په یوه کې میشته ده.
د میدان وردګو د ولایتي شورا رئیس اختر محمد طاهری امنیتي تهدیدونه د ټول افغانستان په کچه د اساسي ستونزو څخه بولي او زیاتوي چې یاد ولایت ته وسلوال د لوګر د زنخان او خروار همدارنګه د غزنی ولایت لارې تګ او راتګ کوي.
دا میدان وردک پر وضعیت مو راپور واورید. لدې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجی صفی نوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وای په دهمزنګ سیمه کې د وړمې ورځې په انتحاري حمله کې ټول شپږ شپېته کسان وژل شوي دي. جمهوری ریاست وای د کابل د خونړۍ حملې په اړه د تحقیقاتو د ځنګړي کمیسون پر جوړولو کار روان دی. د ننګرهار ولایت چارواکي وای په کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې داعش ډلې ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان نړیوال سازمان وای د ترکیه د حکومت لخوا په توقيف ځایونو کې د سلګونو کسانو د شکنجه په اړه موثق اسناد لري. د جرمني د جنوب په انسبا خارګوټي کې پولیسو نن سهار وختي وویل چې یو کس هغه وخت وژل شو چې ورسره منفجره وسیلې د موزیک یو فستیوال ته نږدې وچاودید. فعالان وایي په حلب ښار کې څلور روغتونونه د شنبه په ورځ د سوریې د حکومت په بمبارۍ کې په نښه شول چې له دې سره د وسلوالو مخالفانو تر ولکې لاندې سیمو کې دیره شاوخوا 200,000 ملکي وګړو ته د صحي مرستو رسول له ګواښ سره مخامخ شوي. او ایرانی چارواکو د هغه ایرانی ولاسله امریکایي وګړي نیول تایید کړي چې د خپلې کورنۍ د لیدلو لپاره خپل هیواد ته تللی وو.
په همدې خبرونه کې د لوبو له میدانه سپورټي پروګرام کې اوري چې څومره افغان لوبغاړي د اولمپیک سیالیو لپاره برازیل ته تللي دي، او د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د نورو سیالیو لپاره څه پلانونه لري. دغه پروګرام د ګوډي اچار تفریحي پروګرام ترڅنګ په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلی سي. د لشکرګاه په نامه ګارنیزون په اول وار په فعالیت پیل وکړ. د لشکرګاه د ګارنیزون مسؤلین وایي چې د ښار د امنیت ترڅنګ د هغو غیر مسؤولو وسلوالو مخه بنیسي چې غواړي په لشکرګاه کې ګډوډي رامنځته کړي. د لشکرګاه اوسېدونکي کې د حکومت دغه اقدام سای او په هغو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه کوي چې ښار ته نږدې موقعیت لري. الیاس دای پر دې مسلې تفصیلي راپور رالېږلی.
دا ژر ټانک اتلس ټنه وزن لري. د ملي اردو په اصطلاح کې په ضربتي مشهور دی. د لشکرګاه په ګرنیزون کې د لسګونو نورو ټانګونو او رنجرانو سره یوولس د دې ژړو ټانګونو دي. په ښار کې د خلکو او ډول ډول موټرونو او وسایطو منځ کې د 50 په شاوخوا کې دغه پوځي موټرونو ډیر خلک نندارې ته راوستل، او دا کاروان په حیرانتیا د خپل مخه تیر کړ. پرجنو چوکونو ترافیکي اشارو خو پرجنو نور بیا د ګارنیزون د ټانګونو او رنجرونو کاروان خلک په څو دقیقو او ثانیو منتظر پرشودل. که څوم تر دې وړاندې په هلمند کې دې ته ورته ځانګړي کتاب او رزرو ټیمونه جوړ شوي دي، او په خپل سر بیرته د کومې معلومې پرېکړې پرته له منځه تللي دي. خو د لشکرګاه ګارنیزون مسؤول ډګروال حساب الدین روشان وایي تر هغو چې په هیواد کې په خاص ډول هلمند کې امن نوي ټینګ شوی، دا ګارنیزون به په خپل حال پاتم او فعالیت کوي.
تاسو ته واده و اطمینان درکوم، لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې د دې قطعې ایجاد د لشکرګاه په ښار کې ډیره مثبته نتیجه ورکړې ده، او دا تاسو ته ډاډ او اطمینان درکوم چې دا به د وروستیو کلو پورې سر دوام وکړي، او تر څو پورې چې په سراسر افغانستان کې ملي سوله تامین نه شي، تر هغې پورې به دا ګارنیزون خپلو دندو وظایفو ته ادامه ورکوي.
لشکرګاه ښار په تیرو څو کلونو کې څو ځله آن یو ور په 2008 میلادي کال کې هغه وخت چې په زرګونو بهرني سرتیر هم موجود ول د سکوت تر حاله ورسره، خو
په دې وروستیو نهو میاشتو کې بیا څو ځله د وسلوالو د سختو بریدونو له امله د احتمالي سکوت سره مخامخ شوی دی. دا په تیرو پنځلسو کلونو کې لومړی ځل دی چې د لشکرګاه د امنیت لپاره یو مجهز ګارنیزون جوړیږي. ګټه یې څه ده؟ د همدې ګارنیزون د ضربتي کنډک قمندان سید حسین سید خیلی وایي د ښار د امنیت ټینګښت او د غیر قانوني کسانو په ضد چټک او قانوني برخورد کوي.
کال دشمن به هیڅ وجه نه میتونه که داخل شار شه او د کمربندا
دی وایي اوس به دشمن هیڅ کله ونسي کولی چې لشکرګاه ته ننوځي او د خلکو عادي ژوند ګډوډ کړي. په کمربندونو کې هم زموږ کتاب مرسته کوي او د دې ګارنیزون جوړېدل ډېر ښه اقدام دی. موږ ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت او د عامه نظم سرتیري یو ځای کار کوو او د ښار امنیت او نظم برابرو او د ټولو هغو پلانونو دفع کولی سو چې مخالفین یې د لشکرګاه د ښار دپاره لري. د لشکرګاه شهریان چې په لومړي ځل د لویو ټانګونو او رنجرونو موټرونو د یو لوی او منظم کاروان سره مخامخ کیږي حیرانتیا پر سر اخیستی دي. دوی د لشکرګاه د ښار د امنیت لپاره د جوړ سوي ګارنیزون په نوم او مسؤلیت نه پوهېږي، خو د حکومت څخه د ښار د امنیت او لشکرګاه ته په نږدو سیمو بابادي او چنجیر کې د عملیاتو غوښتنه کوي. د ګارنیزون پر جوړېدو یوه میاشته اوړي. مسؤلین وایي په خپل دې عمر کې د لشکرګاه او نادالي د کمربند پر یو شمېر پوستو د وسلوالو د شپنیو سختو بریدونو پر مهال د افغان ځواکونو مرسته هم کړې ده. د لشکرګاه اوسېدونکي چې تازه د ښار اړوند پر امنیتي کمربندونو د وسلوالو د بریدونو تر کمېدو وروسته د ارامۍ ساه اخلي، لا هم هغه خوبونه نه دي هېر کړي چې ګواکې یوه ورځ به د نورو سیمو او ولسوالیو په څېر دا ښار هم د وسلوالو لاسته ولویږي. خو دولتي مسؤلین وایي نه یوازې وسلوال د ښار د نیولو توان نه لري، بلکې دغه سیمو د بېرته نیولو لپاره یې هم عملیات پیل کړي دي چې په تېرو څو میاشتو کې د افغان ځواکونو د لاسه وتلي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
شریف الله شرافت له کونړ په خپل پیغام کې لیکلي په غازی آباد ولسوالۍ کې د بیا رغونې لږ پروژې عمل شوې دي. سړک یې هم کنډ کپر دی. هیله ده چې دولت دغې ولسوالۍ ته پام وکړي. عبدالرحمن د کندهار له پنجوایي ولسوالۍ نه لیکلي مدني فعالانو ته پکار ده چې د کابل د وروستۍ پیښې له کورنیو سره د مرستې لپاره پراخ کمپاین پیل کړي. خیرالله محسون له خوست نه په خپل پیغام کې غوښتنه کړې چې په ختیځو ولایتونو کې دي په پاکستاني کلدارو د راکړې ورکړې مخه ونیول شي. ګڼو اورېدونکو په کابل کې د شنډې ورځې پر حمله خپله خوښي څرګنده کړې او له قربانیانو سره یې د هر ډول همکاري ژمنه کړې ده. رفیع الله جهانباز لیکلي دا جهاد په کوم بل هېواد کې هم شته، که یوازې پر مسلمانانو افغانان روا دی. محمد ابراهیم خلالزی بیا افغانان بې چوپانه رمه بللې چې د هر لیوه خوراک کېږي. سمیع الله حلمي تندر له پکتیا لیکلي په پکتیا کې زیات سړکونه اوس هم کنډو کپر دي او هیڅوک یې جوړولو ته پام نه کوي.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدان سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. خبرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پوهیږئ د 2018 کال اولمپیک سیالۍ تمه ده په څو ورځو کې په برازیل کې پیل شي. ځینې افغان لوبغاړي هم دغه لوبو ته ورغلي دي. همدارس د دغه لوبو په اړه او دا چې افغان لوبغاړي څنګه وتوانېدل دغه لوبو ته ورشي او د اولمپیک په نورو مسایلو به د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې له رئیس ښاغلي ظاهر اخبار سره په دغه پروګرام کې خبرې وکړو.
سلامت اوسئ. حسن اگزیسی عبدالخوشحال هم چی تاسو دولمپیک پا دفتر که تشریف لره
او ډیر خوشاله یم چې افغانستان د اولمپیا په لوبه کې په برازیل کې حقلا حضور لري. زه تاسو په خدمت کې یم که کوم سوال لرئ تاسو په خدمت کې.
جناب صاحب دازل د افغانستان څخه کم لوبغاړي فکر کوم لاړل الاتی سو او تر کم لوبغاړي په کوم برخه کې اوس فکر کوي چې دوی به مډال وګټي افغانستان ته؟
زه فکر کوم چې هیڅ وخت افغانستان کوم غټ ټیم په اولمپیا کې اګلې نه دی، بلکې څلور کاله مخکې یوازنی کاروان و چې مختلف ورزشونه په اولمپیا کې اشتراک وکړه. تاسو پوهیږئ چې په دغه اواخر کې په المپیک کې غټ ستونز ایجاد شوی و چې اکثریت فدراسیونونه د دې ادعا کول چې دلته د هغوی حسیر شوی دی، د هغوی خپل المپیک رئیس نه غواړي، چې بالاخره مثلا هسې شو چې دغه فدراسیونونه خپل رئیس برکناره کړو او د اکثریت مطلق فدراسیونونو په تقاضا چې مقرر انځما کورته دغوی راغله زه المپیک ته راغلم. اوس ډیر خوشحاله یم چې په دغه تنه میاشت کې اقلا د المپیک تعمیر امار شوی دی چې موږ دلته اوس ژوند کوو، د کوسه او پس کوسه وتلې دی المپیک. او اوس په دغه المپیا کې تقریبا د دوه فدراسیونونه لوبغاړي اشتراک لري چې دغه یو غټ افتخار د افغانستان خلقو د پاره او د افغانستان د حکومت پاره.
په دغه لوبه کې تر ډیره په وایلد کارت یا سپین کارت باندې دغه لوبغاړي ورغلي دي، د اتلتیک یا منډو او یا هم د جودو په برخه کې افغان لوبغاړي ورسي. په دغه لوبه کې چې د کوالیفای ضرورت و هغه سم و نه زلیدل، څه فکر کوئ ولې غفلت شو لوبغاړو سم لوبه و نه کړه که څنګه او علت یې څوک دی؟ په
زه دلته فکر کوم چې نه د لوبغاړو ډیر ګناهګار دي یا بی تفاوتی کړی وي، د سینده او هم د افغانستان حکومت. زه د یو افغان بچی په حیث، نه د رئیس المپیک په حیث، په ډاډه ویلی شم چې زموږ حکومت ډیر مشکلات لري. دغه مشکلات یوازې د حکومت نه دی، بلکې دغه حکومت موږ او تاسو تشکیلوو. اوس چې زموږ ورزشکاران تللي دي المپیا ته، تر اوسه پورې د افغانستان المپیک د دې توان نه لري چې خپل ځان ته د ماسپښین دپاره ډوډۍ راتیه کړي. زه دلته دولت مقصر نه ګڼم، بلکې دلته اشخاص افراد مقصر ګڼم چې د رئیس صاحب جمهور په ټیم کې کار کوي. هغوی باید د افغانستان فکر وکړي، نه شخصي فکر وکړي. اوس تاسو وګورئ چې یو گزارش رئیس صاحب جمهور ته د هغوی تیه کړی و چې هغه گزارش اصلا حقوقي بنیاد نه لري او دغه گزارش نه داسې استفاده جویی صورت نیولی ده چې گویا بله المپیک براه ایجاده کی. زه د افغانستان د خلقونه تقاضا لرم او د شخص رئیس جمهور او د رئیس بهشیرای نه تقاضا لرم چې 50 میلیون افغانۍ د المپیک په نوم ویستل شوی ده. زه خو رئیس د المپیک د رسمي د جهانی او د افغانستان رئیس المپیک، دغه پیسې خو ماته رسیدلې نه دي. په ګرد رویدادو کې دغه ورزشکاران ما سره حضور پیدا کړی دی. دغه مصارف زه تاجر نه یم چې کومه تجارت بودجه نه دغه پیسې مې مصرف کړی وي یا شخصي پیسې مې نه لرم، بلکې اکثریت زموږ ورونو چې یو توانمندی لري، لطف کړی دی، اخلاق کړی دی، المپیک سره ما کاری کړی دی، جنوب آسیا کې فرزن هندستان همکاری وکړو. اوس موږ المپیا ته ځو، یو افغانی څوک ورکړی نه دی. کته پیسې موږ پیدا کړې دی، زه داسې احساس کوم چې زه په دغه دولت کې شریکم، د دولت د صلاحیت د لارې مې پیدا کړې دی. ولی دغه پیسې چې اشخاص افراد غیر مسؤول اخیستی دی و جناب رئیس جمهور و رئیس اجرایه غواړي چې د فساد په مقابل باندې مبارزه وکړي، د دې نه غټه فساد فکر کوم چې په افغانستان کې نور فساد نشته. ولی دغه المپیا ته تلل او د افغانستان د بیرغ ځړېدل په 240 ملکو په منځ کې دغه ګرد افغانانو ته یو افتخار دی. ولی د دوی زامن التزی د ډوډۍ پیسې نه لري، د کرایه پیسې نه لري، د البسې پیسې نه لري. ولی دغه ګرد موږ دغه مسله تیار کړې ده. یو شزه تاسو ته وایم چې دغه په المپیک په کچه کې زموږ مناسبات تقریبا حکومت سره لږ شانته خړه شو، او زه په ویاړ ویلی شم چې دغه افتخار رئیس به جمهور ته دی که موږ خپل پښې ویسدل. گزارش ما ورکړې وو په دنیا کې چې د افغانستان دولت دلته مداخله وکړه. اوس مونږ اصلا په تعلیق کې وو، افغانستان په دغه بین المللي لوبه کې اصلا ګډون نشو کولای. و ډیر افتخار دی چې مونږ خپل ځان مواجه وکړو ولی د حکومت ایسیت مونږه وساتل.
حکومت ډیر په دې ټینګار کوي چې بلاخره ورزش به قانونمند کوي، او د دې لپاره د قانون یو مسوده هم د تربیت بدني ریاست لخوا جوړه شول، او څو وخت مخکې پر نظریات هم واخیستل شول. څه فکر کوي تر څومره حدا پورې به دغه قانون د افغان لوبغاړو درد دوا کوي، او بلاخره هر یو اداره به خپل ځای وپیژني؟
تاسو داسې فکر وکړئ چې یو سړی چې خپل ځان ته مسلمان وایي، افغان وایي، سل پر سل دغه زړه غواړي چې دغه مملکت قانون مند شي. هر څوک غواړي چې دلته یو قانون وي او دلته یو اصول وي. اول خو مونږ خپل ځان باندې به تهمت ونه کړو. په پښتو کې یو مثال دی، وایي زړه مې داستان د خرو دی، ډنډک دی، ځای د وصل پکښې نشته، یو خاش خاش دغه غلو ده. وایي دا د مبالغه هغه برخه ده چې عقل نه واده تن امکان ونه لري. اوس دغه داسې یو شی منځ ته راوړلی دی چې غلو کوي. افغانستان په قانون کې ژوند کړی دی، تر اوسه پورې داسې نه و چې په مملکت کې قانون نه و. د لوبو قانون هم و، د تربیت بدني هم قانون و. دغه ډیر ښه دی چې دغه زموږ ورونه داسې وایي چې مونږ په دغه قانون کې اصلاحات راوړو. دوهمه خبره، زه حمایت کوم هر څوک چې دغه قانون راوستلی دی، غواړي چې قانون را ایجاد کړي، ولی یو شی په نظر کې ونیسي چې د افغانستان اساسي قانون باید دغه مطالعه کړي. ایس قانون فرعی کولی نشی چه ده قانون اساسی زایونی سی. اجتماعی سازمانونه، فدریشنونه، اولمپیکونه خپل ځان ته قانون لري. یو سری کولی شی چه شپک سوا نفره ده هر چیردن را طوله کی اقوی خپل لاس را جیگه که چیز قانون جوړوم. بیاد اقا قانون باید پارلمان تلاش. زه باور اینچه پا پارلمان که الت اقوقی خقلق بی پده بانده پیگی او ده بین للی پا کچکی ده بین للی قوانین احترام کهی. هم دغه صحبتو که چه پا انترکانتینکال گوشو در خبر ما آورده چه جناب رئیس به تربیت بدنی ویل چه زه پا دغه گرد تربیت بدنی که دو نفر باسواد نلرم، دو نفر لسانس نلرم. خیلی دغه قانون چارا جولگو چه تو دو نفر تحصیل کرده نلره، معلومه که چه دغه قانون هم معیوب دهی، معلوم دهی، درست ندهی. مونږ د قانون حمایت کوو، ولی هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې د فدراسیونونو او د بین المللي په اصول باندې مداخله وکړي او خپل شخصي اهداف ترلاسه کړي.
مننه. بیا هم اولمپیک تر ازوریو ته څه فکر کوئ؟ افغان لوبغاړي به وتوانیږي چې بالاخره یو څه وکړي هلته، او د توکیو لپاره څه پلان لري؟ لا کافي وخت شته، داسې به نه وي چې لکه د ریو په څیر یوازې په وایلډ کارت ورشي. څه فکر کوئ چې او بشي په ځینو مهمو رشتو کې؟
تاسو خو لیدو سلور کاله مخکې تقریبا د افغانستان ورزش ډیره پرمختګ لاره راته کو. زه په دې باور یم چې افغانستان په دغه مسابقو کې مډال هم راسته راو نه وړي په دغه شرایط کې چې موږ قرار لرو د دوی اشتراک یو پیروزی د افغانستان ته.
بله، ډیره زیاته مننه.
سلامت
بله. قدر من اوریدونکو، دا پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې اومو، الله مل شه.
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو، زیاتینو سلام. د ساګانی اخترګټه دا و زیاتینو چې دوکاندارانو او پلورونکو هر څوک ران کړل، او حکومت هم زیاتینو هیڅ ورته ونه ویل. خلک واران زیاتینو حیران پاتې دي چې څه وکړي. سره لاغو مرګونو هم ډله ډله بهر ته روان دي. وایي اوبه اخیستی زیاتینو ځاګ ته هم لاس اچوي. زیاتینو بیکاري، بې امنیتي، بې عدالتي او قیمتي چې سره یو ځای شي، زیاتینو په خوارانو قیامت را ټیټ کا. زیاتینو د خپرونې په پیل کې پروفیسور صاحب د اوریدونکو رالیږلو لیکونو ته ځواب وایي. زیاتینو اوریدونکو هم عجیبه پوښتنې کړي.
زمونږ یو اوریدونکی شاهجان میرسادات لمر پوښتنه کړې ده چې اختلاس ډیر بد دی که رشوت؟
زه خو وایم چې دا به یو نه بلکې څو تنه اوریدونکي وي، ځکه شاهجان میرسادات او لمر او ته وای چې یو اوریدونکی
انا پروفیسور صاحب سړی یو تندی خونو مې ډیر وګ دی
پلار خو یې شاهجان پیخی دی او دغه میر سعادت او لمر به نو دور سره یو ځای کړی وي
او دا نورې تخلصونه دي
خه خه
هو وای رشوت به دی که اختلاس
اوږد نوم یې واوره د چارواکو دپاره دواړه د الدین څراغ دي خو د خوار ملت لپاره دواړه زار دي زار
زموږ یو بل اورېدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی پوښتنه کړې ده چې د حکومت د بزرګونو دفترونو او ادارې به څه کار کوي
زه ښځی چې نوم یې نه دی لیکلی ښایي د ده نوم به هم دوه درې لویشتې و
د پوښتنې پاکلی څه وایې
بې نومه بچیه د حکومت دغه په زرګونو ادارې او دفترونه معاشونه اخلي اختلاس کوي رشوت اخلي د حکومت تیل خرڅوي په یوه نامه او بل نامه سیمینارونه او ورکشاپونه جوړوي او پیسې پکې وهي د کاري ظرفیت لوړولو په نامه خپل خپلوان بهر ته لیږي او نور ډېر دغسې خدمتونه کوي
ښه ښه
او غټان یې په دوبۍ هند او تاجکستان کې عیشونه کوي او وړه یې د قرغې په سپوږمۍ هوټل کې
دغه بل لیک له اتیایمې کارتې څخه سره دیوي رالیږلی دی او ګیله یې کړی چې د هر څه لپاره خیریه موسسې او مدني ټولنې جوړې شوي خو د ارایشګاه لپاره یوه خیریه موسسه هم جوړه نه شوه نه پوهېږم د چا ورته پام نه دی او که یې خوښېږي نه
دا سره دیوي څه وخت له هنده راغلې ده او بیا دلته په اتیایمه کارته کې څه کوي
پروفیسور صاحب دا هغه د هندي فلمونو سره دیوي نه ده د همدې کابل ده خو په ځانې نوم د هندي فلمونو د انجلۍ ایښی دی اوس خو زموږ زیاتره خلک په خپلو اولادونو د بهرنیو هنرمندانو نومونه ږدي
اخه خه نو داسې ده
او
سرای دیوي رښتیا وایي خوارانې او غریب نجونې او ښځې هم زړونه لري د هغو به هم رایشته زړه کېږي خو د چا ورته پام شوی نه دی کنه د ارایشګاه به دومره خیریه موسسې جوړې شوې وي چې کوره کور به وای او بهرنیانو به هم دومره فنډونه او پیسې ورکړي وای چې خلک به ورته حیران پاتې وای سری دیوي جانې ډېرې ښې مسلې ته دې زما پام کړو همدا اوس ځم او په چا د خیریه ارایشګاه پروپوزل جوړوم ترڅو د دې هیواد غریبې سرای دیویګانې هم ارایش وکړي او هم ځان ښایسته کړي خو وېرېږم چې بهر کې بیکاره سلمانیان به خبر شي او ټول به دلته راشي بیا به دغه کام د مو خلکو ته نه پیدا کېږي که نور څه نه وي نو په هر ارایشګاه کې به یو دوه تنه بهرانیان ناست وي وایي د ارایشګاه مشاورین دي
جاتین خدای دې د دوه خزو خاوان ته اجر ورکړي لکه داسې
دا بیا څه وایې خدای دې ورکه که چې زه له تا نه خلاصېږم
وای څه مې ویلي دي زه ناخود خورم او دا بیا وایي چې بیا څه وایې خدایه اوس مې له دغې کڼې نه اور واخېسته
پلار دې خدای په ګور که چې ما په ګور کوې ښه ارامه ژوند مې و خو له هغه وخته چې ته راغلې ښه ورځ مې نه ده لیدلې
وکړې چې خپل اورې او د بل نه اورې ما کله درته ویلي دي چې خدای دې پلار په ګور که پلار مې د خدای په نس نه مړوي چې په تا شیشه کې یې بند کړم
اوس نو شوسو شیشه یې زوی ماته کړې ده او دا وایي چې تا ماته کړې ده که غوږونه مې کاڼه دي سترګې خو مې ړندې نه دي
او ماته ژړندې ما کله ویلې چې شیشه دې ماته کړې
څنګه مېړه د تا دی پوستکی به ترې وباسم ته وده چې اوس یو ځل داسې تر پرونه په ډېرانو ګرځېدې اوس بیا هغه دی چې ښځه سوې ه
وای د خدای نه مې جار کې کته خزا وای زدی نه در باندې راوړم.
ما ته معلومه ده چې خبره دې منی او پټ پټ شان در ته راوړي. کم بختې پرون یې ما ته هم یو جیب ممیز راوړې وه. ما خوشحالېږه چې یوازې تا ته راوړي.
زه یې پېژنم چې پر رشوت دې ساتي، جیبونه تا ته خالي کوي او یو ګژبه یې ما ته راایستلې وي. د دوو ښځو خاوند خو همدغسې دوه مخی وي.
څه له دې نه لا نه وم خبره چې ما ته ممیز او تا ته بادام راوړي. زه وایم چې څنګه دې ټوله ورځ خوله شوړي، دا خو بادام خوري. خدای دې اوس یو ځل ژر دی راولي چې د سر ورېسان یې په لاس ورنکم نه پرېږدم. د بادام بچی،
د بادام بچی نه دی، د ممیزو سوداګر دی. د ممیزو
نکریزه دې اګې ته واړه چې لوی اختر سو لاسونه به پرېستکې. زه مې لاس نه سره کوم.
او خدای دې په مځکه نینې باسه. زه څه وایم او د تا غوږونه څه اوري؟ لیونۍ دې کړم لیونۍ.
لړم به دې هغه پلار وي، ده لړم لوري.
اخ ودې سوم لیونۍ دې کړم لیونۍ.
جتون یو ځل به د لوی روغتون چاکار هم در باندې ووهو چې د مړو لال هم خبر شي. روغتون خو هسې هم د مړو ځای دی.
ډاکټر صاحب، د دویم چپرکټ ناروغ مړ شو.
څه ډول مړ شو؟
لکه د نهم چپرکټ د ناروغ غوندې پښې راټولې کړې او درې سلګۍ وکړې. له سلګیو سره یې وینه هم قی کړه.
چیغې هم وکړه؟
او چیغې هم وکړه او شونډې یې تورې واوښتې.
سترګې خلاصې پاتې شوې که پټې وې؟
نه صاحب، خلاصې پاتې شوې.
له مړه کېدو مخکې څه وویل که نه؟
او صاحب وویل.
څه یې وویل؟
وایي ګیډه مې خوږېږي او ساه مې بندېږي.
عجیبه ناروغي ده. ورشه او د درېیم چپرکټ ناروغ وڅاره او ټول حرکتونه یاداشت کړه. ښایي څو دقیقې وروسته هغه هم ځان اخته وسپاري.
ښه صاحب.
عجیبه خبره ده. په دا یوه اوونۍ کې اته تنه مړه شوه او د ټولو مړینه یو ډول وه. ښه ده چې پوښتنه نشته، که نه اوس به څو ځله اعدام شوی وم. څومره ښه خلک دي، روغې راوړي او مړي یوسي. ډېر حوصله لري. په رښتیا چې د دې وطن خلک د قدر وړ دي.
ډاکټر صاحب، د درېیم چپرکټ ناروغ له کوما نه ووت او ویې څکلې.
دا څه وایې؟ څنګه ښه شو؟ بیخي معجزه به وي چې له دې روغتونه څوک ژوندی ووځي.
رښتیا وایم صاحب، سم را کېناست او خبرې وکړې.
هېڅ باور مې نه راځي چې ښه شوی به وي. څه ووایم نو
صاحب؟ تا چې کومې پېچکارۍ ورته لیکلې وې، درملتون والا په غلطۍ بل ډول ورکړې وې او بیا نرس یې هم له نسخې سره نوې تطبیق کړې او همداسې راسانه ناروغ ته زرق کړې وې. ښایي همدا علت به و چې ناروغ ورسره ښه شو او د کوما له حالته ووت. دغه دې هغه پېچکارۍ
تراکه. ما هم غوښتل چې ناروغانو ته همدغه پېچکارۍ ولیکم، خو د نوم سپېلنګ رانه غلط شوی و او په غلطۍ سره مې هغه نورې ورته لیکلې وې چې بدبختانه څو تنه ورسره له دې فاني دنیا نه لاړل. خدای دې ټول وبخي.
صاحب، له دې وروسته پام کوئ.
نرسې، اوس ته موږ ته عقل مه راښیا، د دې خلکو قسمت خراب دی.
زیاتینو دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي یې وه زیاتینو برای افغانپور، صادق سپینغر، نقیب الله لاروی او زیاتینو مسکا احساس، سپوږمۍ او ستاره امینی. زیاتینو که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسو شمیرې مو دا دي: زیاتینو کابل 411، کندهار 220، خوست 1، کندوز 1 او زیاتینو جلال آباد 4.
گم خوگی گی
پخلو منی چی کورو کلچم خوگی گی یوازی زنیم چی چم خوگی گی آوازی زنایم چه